Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجیشوي نن د جمعه مبارکه ورځ د سمبولې یا وګي وشتمه او د سپتمبر 12 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولیده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسول شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي کونړ کې د شاوخوا 144,000 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره بودیجې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت مشر میوهونګ پارک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلې اوس له سرپنا پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو ورهاخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو مؤسسو ویلي چې زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې بریښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1/3 زلزلې څه باندې 2200 کسان ووژل او له 3600 ډېر نورې ژوبل کړل. IOM وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره یې ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای لیوی ایرانی تابع سره د دوه فرانسویانو زند تبادله به پر راتلونکو څو ورځو کې تر سره شي. عباس رقچی تیر شپه د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مهدیا اسفندیاری به د دوه فرانسویانو سیسل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه له تیرو دریو کلونو راهیسې ایران کې زندانی ده او د اسرایل استخباراتي ادارې یا موساد سره د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ بیا دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شوو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنګلاديش لوبډلو لوبه وکړه چې بنګلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه جام کې لومړنۍ سیالۍ له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکي سه شنبې په ورځ دویمه لوبه له بنګلاديش سره لري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یوناما وایي طالبانو پر افغان خزینه کارکونکو نوې محدودیت وضع کړی. د همدې محدودیت په غبرګون کې یو UNHCR خپل دفترونه تړلی چې د کډوالو اندېښنې پارولي.
منګ ودلته د لارې کرانل رو منګ گاډي ونه سو کرایه کو په 2 لک روپۍ منګ چالت UNHCR والا منګ ته مرسته راکې کاغه اند مرسته پر مور باندې بند کې نو مور دا کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو.
کونړ کې زلزله ځپلی وای زلزله د ژوند ټول اسانتیاوي تر اخیست.
من کورونه کې چې داخل کې سولر شیشې بیټری نه وي چې څه وسایل هغه ټول د منځ ته لیدي. موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چرنا نو دغه ته اشد ضرورت دی.
پاکستان کې افغان کډوال وايي پولیسو په کتبی ډول د وتلو خبرداري ورکړي.
نوټیس ورکړي خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوښه رضاکارانه دلته پیښور نم خلک روان دي. ازي ټول بزي یو بم نه پات کی خو په وخت سره
او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوه د اسرائیل د دوه ورځو مخکې برید غندلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبرونې د سر مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وید د طالبانو د حکومت له خوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګراتک بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون پنځشنبه یو خبر پانه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاری محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پانه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولید. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو او استازولیو ته رسول شوی دی. یونما ویلي چې د دغه کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤل کسان ولاړوي. وړاندې راغلی چې دغه ډول اقدامات له زلزله ځپلو او دغه راز ایران او پاکستان استل شوو کسانو سره د دوی بشری مرستې متاثره کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یونما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. بل ورته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د همدې بندیز په غبرګون کې په اعتراضي ډول په افغانستان کې خپل دفترونه تړلې دي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې په خپل ایکس پاڼه باندې ویلي چې دا پریکړه د دې لپاره کړې چې طالبانو په همدې ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولې دی. دا چې د یونیسیار تړل شوی یا تړل کیدونکو دفترونه څومره مهم دي، څه کول او کډوالو په اړه څه وایي، په دې اړه پام کړئ د سنا کاکړ راپورټ.
د سیمهال چلګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه یې په خپل ایکسپرنه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدې څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 25 سلنه ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو. مونږ ودلته د لارې کرایه لرو، مونږ ګاډی ونه سو کرایه کو په 2 لک روپۍ. مونږ چې هلته یونیسیار والا مونږ ته مرسته راکوي بیا به تاته کرایه درکړه. هغه هم د مرستې پر موږ باندې بندې کې، نو موږ د کور څنګه بوزو، ګاډی څنګه کرایه کړو؟ زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي، مونږ په 2 لاسو باندې وزو. نو چې هلته ولاړ سو زمونږ سره نقدې پیسې نه وي، د موټر والا کرایه څوک ورکوي؟ دا ډېر زیات ظلم زموږ سره شروع.
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکو افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
اوس دا موږ سره سراسر زیاته ده، موږ اوس د ګاډو کرایګانې نه لرو، هلته پاکستان نه پریږدي، هلته افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته، د موږ بچی شي خرو چی شي بکو، کورونه نشته، د خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس سیاسي وولو، دا اوس موږ هلته اسمان لاندې مخکې یخ ده.
د پیوار کډلودونکو د افغان کډوال زیاتوي چې دا غسلی او د شمې وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروسته نیټه ټاکل شوې و، د کډوالو د نیولو او وستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو ان ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې لستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او لستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي، چې په پایله کې په دغه هیواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپل حقوقو دفترونو د تړلو اعلان کړی دی چې له ایران او پاکستان راستنو شو سره پکې مرست کیږي. دا هغه دفترونه دي چې تر ډیره تورخم او د غراز سپین بولدک او د افغانستان نورو سرحدي سیمو کې فعالیت کوي او هغه کډوال ثبت او راجستر کوي چې له ایران او پاکستان او د غراز نورو هیوادونو په زور یا خپل خوخه افغانستان ته راستنول کیږي. دغه دفترونه دغه کډوالو ته یو اندازه نقد پیسې ورکوي او خپل سیمو کې د میشتدو یو څه ناڅه امکانات ورته برابروي. د یونیسیار دغه پریکړه داسې محل کیږي چې له گاونډي پاکستانه د افغان کډوالو د استلو لړۍ تیزه شوه. هلته د پاکستان له بیلابیلو سیمونه افغان کډوالو ته ویل شوی چې دا سیمې پریږدي او افغانستان ته ولاړ شي. په پیښور کې هم افغانان وایي چې دوی ته د وټلو خبرداري ورکړل شوی خو وایي چې په پیښور کې تر اوسه د پولیسو لخوا داسې پیښې نه دي ثبت شوی چې ګواکې کډوال دی په زور وېستل شي. دوی وایي کډوالو ته ویل شوی چې باید په خپل خواخه وځي کنه وروسته دوی سره داسې ویرسته چې ممکن پولیس ورسره له تاوتریخوالي او زور زیاتی کار واخلي. د مشال رادیو خبريال پر دا راپور راستولې.
دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خاره د کډو وستو ویل شوی خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دی.
نوټیس ورکړې خلکو ته ویلې چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوښ رضا کارانه. دلته په خبر نم خلک روان دي او منګه من انشاء الله زی ټول بزی یو بم نه پات کی خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې په وځي روزي ځکه چې په دې لار کې ډیر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې گاډي ټول قطار ولاړ دي. بل گاډو تکلیفونه دي خلکو ته، گاډي نه ملاويږي او بل د گاډو کرای نه ډیر ګران شي، دي ډیر زیات مشکلات دي. یو گاډي په خوا چې کرای وو تقریبا 2.5 لک روپوس 15 لک 15.5 لک روپوس رسیدله کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځن نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکی بول خبردار چې زموږ ولاکس لکی چې بر لار شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی. بچی ټول ماشومان طالبونه تربیت تر سره دي او دا څه هتلی تقریبا یو 15 کورونه زموږ تللی نه پی خبر نه چې کابل پورې زی یار 15 لک روپے غواړي ښکارا زیاتې ده نه تیارې حسن الله فی الحال نه دی ګرځي کا دلته زموږ کار اند روزګار ده. بولدا چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پر دې خلکو زموږ باندې پیسې دي، زموږ خلکو سره پیسې دي.
حبیب الله نو دې کې سن شو ویلې به د حکومت خو خدان بس تقریبا 30 سال دلته وشولو نو بس دلته ژوند کو خو وخت هم تیر کړی ده. بس باقي چې نه پریږي دي، بس دا دوی مرزي ده او ډیر لاړلې او ډیر پاتې دي. بس اراده خو هم کړی ده خو وخت ګورو دلته کاروبار ده، دا کاروبار هم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلی چې د اگست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوای او د سپتمبر 1 نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزه افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلی چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو لدې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2024 که هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیوار کډونو باندې خواوشه 4 لک او یا هم سباندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشه 3 لک ته ACC په نوم کډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمیره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلی چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتای ونه شي او خپل خوخه ته دی پرې خودل شي. د خبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلی چې افغان کډوالو لپاره په لند کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړای، دلته یې رجستر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او سم ورزو د کونړ د زلزله زپلو حال اخلو. د کونړ د زلزله زپلو سیمو اوسیدونکو په تپه تیارې کې ورځ شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون لقبل لستونزو سر ټکوي، وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیارې دوی او ماشومان ته ګواښ پېښولې شي. د زلزلې له امله دا به کور شوی کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو برېښنا غواړي. که څه هم یو خیریه بنسټ پرون ویلي چې شاوخوا یو نیم سل کورنیو ته یې د لمریزې برېښنا امکانات برابر کړي، خو اړتیا تر دې ډېره زیاته ده.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، مارانی، لړمانانی،
وایي بې رڼا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوګل درې د اوسیدونکو او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوی دی او ویجاړ شوی دی. زمونږ کورونه کې چې داخل کې سولر شیشې او بیټرې نه وي، چې څه وسایل او هغه ټول له منځه تللی دي. مونږ غوښتنه کوو چې مونږ ته دغه بیټرې یا سولر شیشې چرنه نو دغه ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده په هیمه منمر لګیږي.
دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکو او زلزله ځپلې نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسې چراغونه او نهادونه له پاور کړ شوی دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دغه خیریه بنیادونه له پاور د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغه ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله دا رڼا چې دا هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځنو ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید د هغې دوو کیمپونو ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو، او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یو این ډی پی د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره $10 میلیونه ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو تر څنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. د میکرلیف مرستندوی سازمان د ارزونې له مخې د اګست او دشمې د شپې نه وخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15% ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 کسان ښودلې دي. د زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډیر کسان مړ شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
یوازې تیار نه ده چې د کونړ زلزله ځپلی ترې کړیږي، بلکې دغه زلزله ځپلی وایي چې د شاوخوا 10 ورځو په تیرېدو لا هم دوی د یو شمیر اړینو توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي چې لا هم سرپناه، خواړه او روغتیایي مرستې هغسې دي چې دوی د کمی احساس لري، او وایي چې خیریه بنسټونه او د طالبانو حکومت باید دغه اړتیاوې پوره کړي. دوی د پنځمې پورز د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلې، او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې ورکول کیږي دوی ته بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
فرید د کونړ ولایت د نورګال ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست 1.5 نیټې د شپې نو وخت زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلې، ورته ویشل شوې خیمې بې کیفیته دي او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بیرته لمنځه تللې دي.
هر یو کور وران ده رنگ ده ورزیدل کم کم یو نه ده ورزیدل نو چاونه یې کړی دي د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي نو خیمه ور کړی دي خیمه د خیمه دي چې واړه او څګډوډه خیمه انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوی په لکه ته وایم خوساده یو رقم کم کمزوري ده چې کېدل چې هغه یو ورځ بعد ولګي دویش کو مکمل ختمې کو کنه نو دا مشکلاتونه ډېر دي ورور دي خوراکه انتقالات دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي دا وړو چې پورا دي شو نه کې به کومک وشي په دې چې دا ډېر ضروري ده
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلای صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړ شوي هم ورته اندېښنه لري
دلته چې د اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده مثلا د کورونو جوړول روغتیایي مرستې چې دی روانې دي خدای ابتدایي دي زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې د صحت برخه کې د غذا د مسؤلیت برخه کې همدارنګه پاک اوبو ته د لاسرسي برخه کې چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي
د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د شګې سیمې اوسیدونکی ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوي
تقریبا موسات راغلی یو سندازه هغه خلک چې متضرر شوي وو په زلزله کې هغه یو سندازه سروې کړ اما لا تر اوسه پورې راغې سره کوم مرسته کومک لا نه ده شوی پای دغه ته د سرپناه زمينه برابر شي لکه خیمه اولیا که کومک د خیمه وشي مثال نه خبرې کورونه ویجاړ شوی دي د خلکو دیوالونه ولیدلي بعد هغه د دې د آبادی یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دې خوندي وشي خپل سیمه خپل کورونه تلاش
دا شکایتونه واندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په کونړ لغمان نورستان او ننګرهار ولایتونو کې لسوي ویجاړونکي زلزلې له لاسو زیاتې ورځې تیریږي کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سات کوم نړیوال سازمانونه او تقریبا اته سالو ملکونه زمونږ سره کومه مرسته کړې تقریبا هغه زمونږ اولنی ضرورت په ټول پوره شوې دي دا چې د کوم ژوندۍ په کور کې چې هغه په خیمو کې نه وي څه ستونزې به وي زمونږ په هنده کې د هغه نړیوالو بنسټونو نه دا شان د خیره بنسټونو نه غوښتنه ده دغه خلکو لپاره د دایمي سرپناه لپاره زمونږ سره همکاري وکړي
که څه هم نوموړي د یکشنبه په ورځ د سپټمبر په اوومه په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي د اګست د 1 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجې زلزلې په کونړ ننګرهار لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه شوي او له 3600 ډیر ټپیان شوي دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو اوس هم ورزو د سیمي او نړۍ یوې تودې موضوع ته د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویل چې اسرائیل په دوحه کې د حماس پر دفتر برید سره ټوله پوله او حدود مات کړی دي هغه تیر شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه چې اسرائیل د قطر د ملي حاکمیت سرغړونه کړې او سیمه ایز ثبات یې ګواښلې دی صدر اعظم د اسرائیلو مشران افراطیان وبلل او ویل چې دوی د حماس لخوا يرغمل شوی خلک لپاره غورځوي خو هغه ژمنه وکړه چې دوهبه په غزه کې د وینیتویدنې د پاتې رسولو لپاره خپل ډیپلوماټیک او بشري هڅې جاري وساتي د لومړي وزیر د سرګندولو په جواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو سفیر ډینی ډانون ویل چې قطر باید حماس وغندي او د هغې غړي عدالت تراولي اسرائیل د سه شنبه پورس په پلازمینه دوحه کې د حماس د مشرتابه په غونډه بمباري وکړه چې د دې ډلې شپږ غړي یې ووژل د حماس غړي چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي په غزه کې د وړاندې شوی اوربان پاړه بس کوي قطر، مصر او متحده ایالات د حماس او اسرائیل ترمنځ د خبرو اترو منځګړی توپ کوي. د تیر شپې تر غونډې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحا کې د حماس پر دفتر د اسرائیل برید وغانده. د تیر شپې په غونډه کې له امریکا پرته د امنیت شورا ټولو 15 غړو اسرائیل ملامت کړ او د حماس له منګولو څخه د يرغمل شوو کسانو په خوشی کولو کې د اسرائیل د جدي والی په اړه شک څرګند کړ. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دینی دانو ویل چې د اسرائیل جګړه د حماس سره ده، نه د غزې له خلکو یا د قطر له حکومت سره. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل حق لري چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 د بریدونو عاملین هر چیرې چې وي په نخښه کړي. په هغو بریدونو کې حماس 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې يرغمل کړل. د همغه وخت بیا غزه د اسرائیل تر برید لاندې ده چې تر اوسه پکې شاوخوا 17000 کسان وژل شوي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو پایت رسو د پای راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار ولایت کې یوټیوبران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی پر چارو باندې بندیز لګولې دی. زموږ همکار له همدغه یوټیوبرانو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپل مینوال او لیدونکو سره د خدای پمانۍ ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابوله سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مش په نه جوړول او په کولو مو راشه د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشته دا خبر راکړ چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خور کړی یا عکس ونیو اخلي نو په دې اساس یې موږ نور اجازه نه راکړي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخته لاړ شو نو کولای شو چې تمثیل وکړو. زموږ د ډیره هغه پر موضوعات ټولنیز و هغه پارت کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې و پراما او باندې کوم ټلیفون جوړول تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړول نور خدای سعیت موږ نه دبلوس دي چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېږي.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خاله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
زما خو خپل ځکه له پرسونو چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به ورخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې د معرفه لا وګشتونو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې د اسلام شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلان سره به مخ شي. دی ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څه موکړه. په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو امر رحمت الله طیب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلیه وزارت خپور کړی، په ولسمه ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندیو موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خپرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي، د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.